درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت د وضعیت په بدلون کې هیڅ راز رول نه دی لرلی. مهر خبری آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د خبر پانی پر اساس ویلی په تهران کې د افغانستان د سفارت سپارل او انتقال د افغانستان کورنۍ مسأله ده او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې قضیه کې په هیڅ صورت مداخله نه ده کړې. تر دې مخکې په تهران کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو آزادي رادیو ته ویلي وو چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ورڅخه غوښتي چې سفارت طالبانو ته وسپاري، خو دوی د سفارت وسایل او کلی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پانه کې وایي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت نه کوم سند او نه وسایل ورسپارل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي ځواکونو په کابل کې د داعش پر یوه پټنځای د عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې دوه غړي وژلي او یو ژوندی نیولی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې دا عملیات تیر ماښام د خیرخانې مینې په زاکرین ښارګوټي کې وشول. د همداراز ادعا وکړه چې د داعش دغو غړیو د ورانکارو فعالیتونو تابعه کړې وه. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوار الحق احدی وایي د امریکا په مرکزی بانک کې د افغانستان بانک د کنګل شویو 3 میلیارد ډالرو آزادېدو تر اوسه شاوخوا 70 میلیون ډالره ګټه کړې ده. ښاغلی احدی بیګانه وخته آزادي راډیو ته وویل د دغو پیسو ګټه هغه مهال پیل شوه چې دا پیسې شاوخوا یو کال مخکې د امریکا له مرکزی بانک څخه د امریکا د مالیه وزارت یو ځانګړي حساب ته ولېږدول شوې او مخکې له دې چې د امانت دې صندوق ته واستول شي هلته 2 میاشتې وي او ګټه یې کوله.
هلته ګټه شپږ 1.5 میلیونه ډالر راغله او دغه 4-5 میاشتې کې چې دا پیسې په دې صندوق کې ایښودل شوي دي په دغه وخت کې 4.5 میلیونه ډالر نور ګټه ورباندې راغلې ده. مجموعاً تقریبا دغه یو کال کې 70 میلیونه ډالر دغه پیسو باندې ګټه راغلې ده.
شاغلی احدی تیرونی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې تر اوسه دغه امانتي صندوق پیسې نه دي مصرف شوي او ګټه به لا زیاته شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې له روغتیایي مرکزونو سره د امریکا د نړیوالې پرختیایي ادارې یا USAID د نوي مرستې خبر ورکړ. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګ پرون په یو ټویټ کې د USAID د سخاوتمندانه مرستې په مننې سره ویلي چې دیش کمپیوټرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې روغتیایي کارکوونکو ته ورکړي چې پر ناروغیو څارنه زیاته او د ناروغیو د خپرېدو په وړاندې غبرګون پیاوړی شي. د WHO په خبره د دې مرستې په نتیجه کې به د ډیرو خلکو ژوند وژغورل شي او هم به د افغانانو لپاره روغتیایي خدمتونه ښه شي. سعودي رسنۍ وایي د دغه هیواد د پاچا سلمان د بشري مرستو مرکز په افغانستان کې د خوراکي موادو 1500 بستې ویشلې دي. د سعودي ریاض ورځپاڼې پرون یکشنبه په دې اړه په راپور کې ویلي چې دا مرستې 3000 سیل زپلیو ته ورکړل شوي دي. په راپور کې د مرستو د ویش د نیټې او ځای یادونه نه ده شوې. او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA رئیس ویلیام برنز وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پاوز پر وړتیا ډیر ډاډه دی چې اوکراین به ورته تسلیم شي. هغه پرون یکشنبه په یو تلویزیونی مرکه کې وویل د روسیې د استخباراتو مشر ورسره د نومبر میاشتې په کتنه کې ډیر د غرور احساس وشو چې د ده په خبره هغه د پوتین د دې باور څرګندوي چې ګواکي کولی شي اوکراینیان تسلیم او د اوکراین اروپایي متحدان مات کړي. برنز دغه کتنه ډیره مایوسونکې وبلله. د امریکا د CIA مشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې نن پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل یو کال او 3 ورځې اوښتي، خو روسیه تر اوسه په دغه جګړه کې ښکېله ده. تاسو د ازادي رادیو څلورویش ساعته خبرونه اورئ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره نوی شارز د فیر او نوی ډیپلوماټان ګمارلی دي او د دغو ډیپلوماټانو په ګمارنې سره به چارې شفاف وي او په ایران کې میشتو افغانانو او ایرانی وګړو ته ښه خدمتونه وړاندې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه رسمن نه ده تایید کړی چې آیا د سفارت چارې د طالبانو لخوا ګمارل شوي ډیپلوماټانو ته سپارل شوي، خو د دې سفارت یو ډیپلومات پرون
ازادي راديو ته تایید کړ چې ایران ورڅخه غوښتي چې سفارت طالبانو ته وسپاري. د دې موضوع جزئیات نوري اس نوري وړاندې کوي.
په افغانستان کې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د نوي شارژ ظفر او ډیپلوماټانو له ګمارنې سره سم په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو او د ایرانیانو لپاره د خدمت رسونې چارې په ښه روحیه او تعهد په عادي توګه دوام پیدا کړي. دا خبره د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي بیګا په څو ټویټونو کې کړې ده. هغه نه دی ویلي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې کله دوی ته رسمن وسپارل شوې او له خپل اړخه څوک د شارژ ظفر او سرپرست په توګه ورته نومولی دی، خو په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې فضل محمد حقانی په دې دنده ګمارل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي ریاست رئیس ذاکر جلالی هم پرون په یو ټویټ کې دغه ګمارنه تایید کړې او ویلي دی چې د دوشنبې په ورځ به فضل محمد حقانی په تهران کې د افغانستان د سفارت مسؤلیت په غاړه واخلي. هغه زیاته کړې چې له حقانی سره به د بهرنیو چارو وزارت تجربه لرونکي ډیپلوماټان ملتیا کوي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې تر اوسه ایراني چارواکو رسما نه ده تایید کړی چې آیا د طالبانو لخوا ګمارل شوو ډیپلوماتانو ته اعتبار ورکړی او کنه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په دې وروستیو کې ویلي و چې تهران له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو په اړه پالیسي نه ده بدله کړې، خو په تهران کې د افغانستان د سفارت یو ډیپلومات حامد راه گزار پرون دې ورځې په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي و چې ایران له دوی غوښتنه کړې چې سفارت طالبانو ته وسپاري. ایران سره له دې چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو تر اوسه یې ورسره ښې اړیکې پاللې. عبدالقهار بلخي که څه هم ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د ډیپلوماتیکو کادرونو بدلون یوه معمول چاره او ده، د هر هیواد مشروع حق دی، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په ګډون تر اوسه په ډیرو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو چارې د پخواني حکومت ډیپلوماتان سنبالوي، ځکه د نړۍ هیڅ یوه هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان هیله څرګنده کړې چې په نویو ګمارنو سره به د سفارت په چارو کې د شفافیت او همدارنګه د دواړو مسلمانو دوستو او ورونو هیوادونو ترمنځ د مناسباتو په ټولو برخو کې د پراختیا شاهدان واوسو. د جرمني د ډی پی خبري آژانس راپور له مخې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه پاکستان، چین، روسیه او ترکمنستان ته خپل استازي استولي دي، خو په ډیرو هیوادونو کې د پخواني ړنګ شوي حکومت استازي تر اوسه فعال دي. د دغو ډیپلوماتانو کار کم شوی ځکه دی چې د ډیپلوماتیکو استازولیو برخه دي کې مبهم دی.
مهر خبری آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي په تهران کې د افغانستان د سفارت سپارل او انتقال د افغانستان کورنۍ مسأله ده او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې قضیه کې په هیڅ صورت مداخله نه ده کړې. تر دې مخکې په تهران کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ورڅخه غوښتي چې سفارت طالبانو ته وسپاري. په دې اړه نوریاس نوری د افغانستان او نړیوالو چارو له شنون کې شفیق همدرد سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې د تهران دا اقدام څه ډول ارزوي.
زه فکر کوم هیوادونه د خپل ملي منافع او د اوږدمهاله منافع د پاره د تاړتیا لري چې ځینې داسې کارونه وکړي چې هغه کېدای شي د خلکو د خوښي مطابق نه وي یا کېدای شي د دوی د لنډمهاله ګټو سره سر ونه خوري، لیکن دا د اوږدمهاله د پاره یا په سیمه کې چې کوم امنیتي او استخباراتي تهدیدونه او ګواښونه وي د غې د رفع کولو د پاره زما په نظر باندې چې مشترک دښمن اوس د ایران او د اوسني رژیم د طالبانو چې دا غا داعش دی، دا یو مشترک ټکی کېدل شي چې بل اخر ایران په دې نتیجه ته رسیدلی وي چې د سفارت دوی ته باور کړی. یعنی فکر کوم چې یو مشترک ګټي یا مهالي ګټي کېدل شي د ایران چارواکي ودی تاړ کړی وي چې په غیر رسمي توګه د سفارت دوی ته وسپاري.
څه فکر کوي چې د ایران دغه اقدام به د سیمې هغو نورو هیوادونو ته چې تر اوسه پورې د طالبانو ډیپلوماتان نه دي منلي دې ته لاره پرانیزي چې هغوی هم د تهران په پل کېږدي؟
لکه څنګه مې چې عرض وکړ، ځینې هیوادونه ودې ته اړتیا لري چې خپلې اوږدمهاله ګټې په منطقه کې حفظ کړي، نو د دې لپاره دوی مجبوره دي او دې ته اړتیا لري چې هر څوک په قدرت کې د هغې سره اړیکې ولري. نو که ترکیه دا اقدام کوي، که چین مخکې دا اقدام کړی و چې په راتلونکي کې ازبکستان او روسیا او یا مخکې له دې نه پاکستان کړی و، نو زه فکر کوم هغه په منطقه کې خپلو ګټو ته په کتلو سره دغه اقدام کوي. لیکن دا هېڅکله په دې معنی نه ده چې ګویا په دغه کارونو سره د دوی حکومت په رسمیت باندې پیژندل کیږي.
د تهران په څیر د سیمې په هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو کې د طالبانو لخوا د ډیپلوماتانو ګمارنه، آیا فکر کوي چې دا به د طالبانو هغه هدف ته چې د نړیوالو لخوا د حکومت په رسمیت پیژندل دي دوی یو ګام ورنږدې کړي؟
دا یو اقدام دی د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره، لیکن دا هیڅکله په واقعي معنا باندې نه دی، یعنی 100% رسمیت پیژندل نه دي، ځکه موږ په نړیوالو اړیکو کې دوه باسونه لرو، د دوژور او د دوفکتو. طالبانو حکومت چې تقریبا دغه 19 میاشتې کېږي دوی قدرت ته رسیدلی دي، د منطقې ځینو هیوادونو تر اوسه د دوی هغه اړیکې له دوی سره د دوفکتو په حالت کې ساتلي دي، یعنی په غیر رسمي توګه د دوی سره اړیکې ساتلي دي. دغه اقدام چې تهران وکړ، یو څو وخت مخکې پاکستان کړی و، چین کړی و، او ازبکستان او ځینو نورو هیوادونو هم ودې ته ملا تړلې ده، نو زه فکر کوم چې دا هیڅکله په دې معنا باندې نه ده چې یو حکومت په رسمي توګه باندې په رسمیت وپیژندل شو. زه فکر کوم مغه د نړیوالو اصولو له مخې دوی ځینې مجبوریتونه لري تر څو چې ټوله نړۍ د دوی په اړه باندې تصمیم ونه نیسي. نو زه فکر نه کوم چې د منطقې هیوادونه دي او هغه نړیوالو ژمنو ته په کتلو سره چې دوی لري دوی په یوازې سر وکولای شي چې یو داسې حکومت چې تر اوسه پورې آینده معلومه نه ده، راتلونکی معلومه نه ده، یو خلک یو ښه حالت نه لري د دوی په حاکمیت کې. نو زه فکر کوم چې که چیرته دوی په رسمي ګباندې د حکومتونه پیژنې یا اعلامیه خپروي، نو زه فکر کوم له ډیر سخت انتخاب سره به مخ کیږي. نو دا په غیر مستقیمه توګه د دوی پیژندل دي، خو تر څو پورې چې د بهرنیو چارو وزارت دغه هیواد اعلامیه نه ورکړي او دغه هیواد رهبر دغه سفیر د یو حکومت خپل حضور ته نه وي منلی، تر هغه وخته پورې موږ دغه چارې غیر رسمي ګڼو او دا د رسمیت بڼه نه لري.
د نړیوالو چارو شنونکی شفیق هم دردو چې مرکه تاسو له آزادی رادیو اوریده.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه کی او کتل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسې چې موږ په شنن ته به جوابونه راکړي.
یو څه د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له آزادی رادیو.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنه.
ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دې نه شروع کیږي، انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم، ځان ته اور واچوم، نړۍ ته اور واچوم، اخر دومره انسان مجبور کیږي.
رنا ده په خبره لزدا کړو څخه لري پاتې کېدل او رواني ستونزې ورته پیدا کړي. دا وازی رنا نه ده چې د هر ورځې په تیریدلو سره د لوړو زده کړو هیله مړوي کیږي. د دې په چیر په زورګونو نجونه د خوندي او په هندونو د بیا پرانیستلو په تمه شي بشماري او خپل نامعلوم راتلونکي ته اندېښمنې دي. کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د واکمنۍ په پایل کې لښ بګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او د نجونو پر مخ خوندي وتړل. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې په ټولو نه دولتي درو کې د ښځو پر کار له بندي سره د دولتي او خصوصي پانتونونو دروازې هم د ښځینه پر مخ باندې کړې. پانتونونه په داسې وخت کې وټړل شول چې پاک سره پانځیو کې دینجونو آزموینه وي لز د کړس خا د زد کوونکو او ماسلانو منکولو پر دوی دومره بد اثر کړی دی چې په وینای دوی ته رواني ستونزې پیدا کړې دي. ماسله رڼا چې خپل پانتون او ولایت نوم نم شخصوي وای چې ورستر بلې روحي حالات په کور کې د ناستي او لز د کړس خا د لری پاتې کېدل لواجی خرابېږي.
تومره قیدات دوی مطرح کړل چې څومره قوی جنوي دوی مورال دومره ضعیف ک چې دې ته دوی ارشولي چې بل اخر دوی خودکشي وکړي. مګم زین انجن تر اوسه هم افغانستان کې په دې هله شخصا زغپل او د پانتون محصول يم ورستر بلې زيو یو کتاب مطالعه کوا بل اخر تر سو پورې دې په هله باندې چې ورنوس به زما د پانتون دروازه به خلاص شي زبه وشم کولای پانتون تلار شم زبه درس ولې شم زما څخه به یو راتلونکي کې یو څه جوړ شي هیله لرم. اګم ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې دا خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دې نه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخر دومره انسان مجبور کیږي. دومره انتظار وروسته هم موږ په کورونو کې ناست یو نور انسان به څومره خپل مورال وساتي څومره پورې به په دې هیله اوسي چې یو ځل به یو امر سانه به راځي ودرېږي چې زموږ د پانتون دروازې به خلاص شي زموږ هیله به بیرته هماغه تازه شي. موږ دومره په درسونو کې غدار شوي وو چې موږ هر انسان هر جلی خپل ذهن کې یو بیل اهداف ځان دپاره ټاکلی یو بیل ګول د ژوند د راتلونکي دپاره درلوده مګم هغه هر څه ختم شول هر څه پای ته ورسېدل مګم تر کله پورې به دوی همداسې خپل هیلو ته همداسې هیله مند پاتې کیږي په داسې حال کې چې نظام هیڅ کوم عکس العمل نه ښیي د دې لپاره چې په نړۍ کې دوی په رسمیت وپیژندل شي د یو څه لپاره ته یو بشري حق راخلی سیاسي اړخ ته اړوي دا هیڅ انصاف نه دی. هر جلی ته چې وګوري دا هیڅ منطق نه مني.
د مینې حسنزی په کابل طبي پوهنتون کې د وروستي سمستر وروستۍ آزموینه وه چې ناڅاپه یې د خپل پوهنتون د بندېدلو خبر واورېده. نوموړي وایي چې په دې دومره بد اثر کړی دی چې نور د ښه راتلونکي په هکله د فکر کولو توان هم نه لري.
د 2022 کال د دسمبر میاشتې نراپدی خو چې پانتونونه مکتبونه او ډیرای وظایف د خزو او انجونو په مخ بند شوی دي. واقعا د حالات او وضعیت انجونې او خزی ناهیلې کړي دي. نه تنه دا چې د وضعیت په خزو تاثیر کړی دی بلکې د هغې کورنۍ په هر غړي کې هغه ورور دی که پلار دی تاثیر کړی او ناهیلې کړي دي او دوی له دې وضعیت څخه متاثر دي. کله چې بهر وځو کله چې وینو په محیط کې جامعه کې د ښځې ونډه واقعا ډیره کمه شوې ده د پخوا پرتله. هغه څوک چې دا وضعیت ویني واقعا ورته دا وضعیت ناهیله کوونکی دی او ناامیده کیږي. نو اکثرا فامیلونو فعلا په دوو وضعیتو کې دي، یا دا چې دوی منتظر دي چې کیدای شي دا وضعیت نور په داسې شکل دوام ونه مومي او کیدای شي داسې یوه پریکړه وکړي چې د افغانستان د ملت د افغاني ښځې په فایده ووسی، او یا هم دوی په دې نتیجه رسیدلي چې باید خپل وطن خپله خاوره خوشی کری او د شته چالشونو او مشکلاتو په وجود سره دوی خپل وطن خوشی کری او له وطن څخه کډوال شي.
په کابل کې د مورا پوهنتون بنسټ ایښودونکي پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر د نجونو او ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی او پوهنتون جوړ کړی و. وایي د ده په نظر له نارینه وو څخه هم د ښځو زده کړې اړینې دي. هغه د میرمنو د زده کړو د ارزښت په هکله وویل:
ښځې د یوې ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کړئ نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه وو هغه لومړنی تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډیر مثالونه موږ لرو. اما راځي یوازې د ښځو د مور پر رول خبرې وکړو. او هغه دا دی چې یوه مور په کور کې حتی که په کور کې اوسیږي نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو ګوري یو مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولاد او د خپل کورنۍ لپاره. که چېرته یو مور غذایي ارزښت خوراک باندې پوه نه شي، چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دې کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري سوي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایل باندې که یوه مور یوه ښځه پوه نه شي، نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي، د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي هغه به ضایع کیږي، هغه به صحیح نه مدیریت کیږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ اوس اثر د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتساپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا ګیمونه یا له خراب میدیانه وساتي دغه مخنیوي وکړي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخې دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده. که چیرته مونږه غواړو چې دا وطن جوړ شي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږه بغیر له خویندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فلجولای.
د پانتون د استادانو په باور د افغانستان اوسنۍ حالت چې خځینه باندې د زده کړو ټولې لارې بندې شوې دي، هغه کسان ډیر زوريږي چې ډیر پوهیږي. کوم کسانو چې تر یو حده پورې زده کړې کړې دي، اوس چې د طالبان حکومت لیک لوست نه پرېږدي، له زده کړو څخه لرې پاتې کېدل د دوی له زغم څخه لرې خبره ده. په کابل کې د یو خصوصي پانتون استاد ضیاءالحق شمس وایي
هغه کسان چې ډیر پوهیږي په مسله باندې سر خلاص شي، هغوی ډیر ضروریږي. دقیقا یو ډول کړاو او رنځ شته دی چې هغه د انسان د آګاهۍ په اندازه دی. هر څومره چې یو څوک په مسایلو خبر وي او څه نشي کړی، هماغومره ډیر کړیږي. یو ډول انساني ذهني بحران یا سایکولوژیک بحران دې ته وایي چې د انسان د ذهن او د غوښتنو او د انسان د چاپېریال او ممکناتو ترمنځ واټن ډیر زیات وي. واقعي وي ولري یو څه پیخه کې موجود وي بل ډول، اما غواړي بل ډول پوهیږي په بل رقم. هغه څه باندې چې پوهیږي او غواړي هغه نشي درلودلی، د هغې په ضد باندې واقعي وي. دا طبعا کړاو بیخي ډېره وي او ژوند له رنځ ډکوي. که زده کړې ونه سي، زده کړو سیستم جوړ نه سي، طبیعتا خو بېسوادي لوړیږي. د بېسوادۍ سره برابر هماغه ټول افتونه چې د بېسوادۍ نه منځ ته راځي هغه په ټولنه کې دوام کوي، او په فردي لحاظ هم د کورنیو غړي څوک چې په زده کړه بلد وو، علاقه یې درلوده، هغوی بیرته پاتې کیږي، نرمه کیږي، رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي، عمومي فشار په ټولنه کې زیاتیږي، او د کورنیو هغه راحت او نسبي خوشحالي کمیږي.
حقوق پوهان وایي چې زده کړه د هر انسان، هغه که ښځینه وي یا هم نارینه، حق دی. د لیک لوست له بې شمېره ګټو سره یوه ګټه دا ده چې مېرمنې په دې پوهیږي چې کوم حق خپل او کوم هم د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دی. حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې له زده کړو څخه د ښځو لرې پاتې کېدل د ټولنې ورانول دي.
زکړه د وګړو یو د اساسي حقوق له جملې نه راځي. چې کله بحث د حق راځي او د اساسي حق راځي، بیا دا په دې معنا چې د حق کې هیڅ نوه انعطاف پذیري امکان نه لري. وګړي یا انسانان د یو نظام اساس دي، د یو دولت اساس دي، یو ټولنه د هغه پر بنسټ رامنځته کیږي. یعنی که چېرته یو رژیم غواړي مشروعیت د خپل ترلاسه کړي، هغه د خلکو په واسطه باندې کوي. نو د خلکو یو د اساسي او ډېرو مهمو حقوقو له جملې نه د زده کړې حق ده. زده کړه ده چې پر بنسټ یو ټولنه انکشاف کوي، یو انسان په مختلفو اړخونو کې، که هغه سیاسي، که حقوقي، که اقتصادي او یا هم ټولنیز، په دا ټولو اړخونو کې، په دا ټولو څانګو کې د ودې او د انکشاف عمده عامل همدغه زده کړه ده. نو د دې مکلفیت د یوه شته حاکمه نظام په مقابل کې ده. یعنې که یو نظام غواړي چې هغه خپل مشروعیت په نسبي توګه راپورته کړي، هغه یوازې د زده کړې پر بنسټ باندې کیږي. له دې حق نه محرومېدل ستره ګناه ده په قصدي توګه. د نظام د مشروعیت او د فاصلې د خلکو او د دولتونو ترمنځ د فاصلو عامل کیږي. دا نن سبا ثابته ده، بیخي او ثابته فرمول ده چې د زده کړې نه بغیر هیڅ ټولنه امکان ورته نشته چې پرمختګ وکړي. نو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو محرومیت، د زده کړو نه د حق نه محرومیت موضوع واقعا خوشینونکې ده. نه یوازې دا چې ښځینو لپاره باید زمینه مساعده شي، بلکې په ټوله کې د حق ته باید ډېره جدي پاملرنه وشي. کنه نو شته نظام خاصې هم مشروعیت نه لري. نو که دوی غواړي چې په ټولنه کې ورو ورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړی شي چې په راتلونکي کې په نړیواله کچه وپېژندل شي او خلک ورته درناوی وکړي دوی تصامیمو ته، نو دوی باید د وګړو اساسي حقوقو ته خاصه پاملرنه وکړي، او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې موږ د وطن د آبادۍ عمده عامل همدغه زده کړه ده. اوس د زده کړې نه محرومیت په دې معنی چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی، او په زغرده ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي،
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او خزینه دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکاره چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ما ته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو، د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیله وکړم. ابو هريره رضی الله عنه په باره کې راځي چې ورځ هغه راغې بهر په بازار کې اعلان کړ خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسې، منډه کې مسجد ته لاړ شئ. دا هغه وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله د وفات نه پس دا بازار ته راغی اعلان وکړ چې نبی علیه السلام میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شئ په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبی ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی، خلک حیران شولو چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هريره رضی الله عنه مغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هريره ته موږ سره ټوکې وکړې که څنګه، هلته خو څه شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې، مسجد کې څه وکتل؟ خلک وایي چېرته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بل ته ښوونه کوي، معلمین دي او شاګردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام تاسو ته علم پریښی دی، د دې زمانې په اصطلاح باندې موږ کولی شو موږ شر موږ علم ته، موږ پوهې ته، موږ زده کړې ته تشویق کړي یو.
شمې کټ اوازې چې پروانی برخه کې د ماستری ترکه چې زده کړې کړې دي او بیا یې په همدې برخه کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې تدریس هم کاوه، وایي چې دا خبره عالمانو ثابته کړې چې که غواړې ټولنه له زده کړو څخه برخمنه کړي نو نجونې باسواده کړئ. همدا نجونې د سبا ورځې میندې دي او میندې ټولنې ته بچی روزي. له شمې سره مې مرکه کړې. نوموړي په پیل کې وایي
تاسو پوهیږئ چې یو عالم ویلي وو چې که تاسو غواړئ چې یو کس باسواده کړي نو په یو هلک نه درس ووایي، او که چیرې غواړئ یو ټولنه باسواده کړي، یو کورنۍ باسواده کړي نو په نجونو باندې درس ووایي. نو دلته د ښځو د زده کړو ارزښت معلومیږي. که چیرې یو مور باسواده وي، هغې زده کړې کړې وي، دا هیڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې ماشومان بېسواده وروزل شي یا درس ونه وایي، همداسې پاتې شي. خو داسې ډېری کورنۍ شته چې هغوی پلار به درس ویلی خو ولې لوڼو به یې اولادونو به یې درس نه یې ویلی. خو که چیرې یوه مور باسواده شي په هېڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې بې سرنوشته یا بېسواده پرېږدي. رواني له نهه زره که موږ وڅېړو هغه ښځو چې درس ویلی ده، هغه پر ځان خودکفا دي، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنې ډېرې زیاتې پیاوړې دي دوی.
بله، رازو وسنی حالاته د دې چې چاله پاره چې زده کړې کړې دي او وسنی حالات چې د فتندوی په کور کې نه ولسولي، د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي.
دغه شرایطو کې زمون په ټوله لکه د یو چاله پاره دغه د 12 سم سند اخستلم ډیر سخت خبره ده. له کورنۍ سره مبارزه، له ټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه الول ډیر زیات سخت کار ده، ډیر زیات. خدا چې یو دمی داسې پریکړه کیږي چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیا چې لري، له هغوی نه کار واخلي، چا بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري.
کله چې طالبان واک ته ورسېدل په پایل کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل، بیا تقریبا د دوو میاشتو څخه زیات وخت کیږي چې د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه هم وتړل سول. دا څومره ډیر زیان رسولی سي؟
زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپل ګورم، او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په دولسم صنف کې وو، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو، موږ هیڅ موخه نه لرو، موږ نه پوهیږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې، هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرلې، هغه هدف ته تقریبا رسیدلی و. خو کله چې دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو، ته باور وکړه چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته لاره پیدا کوله، بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم. هغوی باندې چې بند شو، ډېر زیات قشر زموږ نایلې شو، ناتوانه شو، او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه دې زده نه کړه، تا درس وویلې، خو څه وشو، اخر هم څه وشو. نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم، ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نه شم ورته پیدا کولی چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي، او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی په راتلونکي کې ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
بله، دا وخت چې تیریږي، پوهنتون بند، ښوونځی بند، آیا دا بیرته جبران کېدلی سي؟
په هیڅ صورت کې، ځکه چې ډېر څه چې ارزښت لري هغه وخت دی، یا اوس هغه وخت نه دی رارسېدلی چې موږ وقفه پکې ورکو. یا دوه کاله زموږ د کورونا له خاطر ضایع شو، دوه کاله هم اوس چې کله دغه نوی حکومت راغلی دی زموږ ضایع شو، د موږ د نجونو. نو څلور کاله په دغسې یو شرایطو کې، د افغانستان په شرایطو کې، فکر کوم اصلا نه ایجابه وي چې دغه موږ جبران کړی شو. د دې پر ځای چې موږ مخکې لاړ شو، موږ څلوېښت کاله شاته لاړو.
بله، شمې جانې، تاسو خپل ښوونځی لوستی، بیا پوهنتون لوستی، بیا کاري ساحې ته وتلی، کار مو کوه. د طالبان حکومت وایي چې چاپیریال مناسب نه و، ځکه ښوونځي بند کړل، پوهنتونونه بند کړل. تاسو خپل عیني شاهد یاستئ، آیا رښتیا چاپیریال سم نه و؟
زه نه پوهېږم چې دغه سم چاپېریال څه ته وایي. که ووایم چې زموږ ټولنه افغاني ده، خو افغاني ټولنه هم لرو. که وایو چې غیرتي ده، خو غیرتي ټولنه هم لرو. که وایو اسلامي ده، خو اسلامي ټولنه هم لرو. نو دغه چاپېریال چې سم نه دی، زه په دې واقعیا ما دا تعبیر تر اوسه نه دی کړی چې سم نه دی. څه معنی سم نه دی؟ یعنې زموږ پلرونه، هغه نیکونه، هغه ټول بېغیرته وو چې بیا یې نو موږ پرېښودلو چې په هغه چاپېریال کې مو درس ویلې. زه شخصا خپله له چاپیریال کې چې مې درس ویلې اصلا ورنه بد خاطره نه لرم.
آیا دوی د زده کړې په ارزښت باندې پوهیږي نه؟ نور څوک نه پرېږدي چې افغانان پر مخ لاړ شي. تاسو څه اتس وهئ، څه فکر کوئ؟
داسې خبره نه ده چې دوی به نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم ښه پوهیږي چې مثلا که چیرې زموږ نجونې درس ونه وایي، که موږ چیرې ډاکټر ونه لرو، خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجه ګو. آیا دوی خپله مور خور کوم ډاکټر ته بیایي، چا ته یې بیایي؟ دا خو دوی متاجیږي. نو زه فکر کوم په دغه یوویشتمه پیړۍ کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهیږي، خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي، ځکه چې دوی پوهیږي که دغه نجونې دغه قشر په ټوله کې یعنې یو سره یو شي، یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پرمخت وکړي، بیا دا هغه ټوله نه ده چې څوک یې نشي ماتولی. نو زه فکر کوم دا بهرن فشارونه دي پر دوی.
اکثره انجونې چې له موږ سره تماس نیسي، دوی داسې له زده کړې څخه لرې پاتې دي، په ژور خپګان باندې اخته سوي دي. آیا ټوله ورځ خپګان کول او ناهیلي کېدل د حل لاره ده؟
نه، په هیڅ صورت نه. زه ورته وایم چې تاسو مه ناهیلي کېږئ. ګورئ، دولس کاله تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده، تقریبا څلور کاله تاسو په پوهنتون کې مبارزه کړې ده، همداسې کوم کار کوو. څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه چالشونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې او پانتون کې او یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وئ، دا هم یو همدغسې یو مشکل ده چې باید الله را ورته پیدا کړي. او په هیڅ صورت د نه ناهیلي کېږي، خپل زده کړو ته د خپل کور کې په آنلاین شکل دوام ورکړي. ناهیلیتوب د حل لاره نه ده. فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او الله را لري. ناهیلیتوب، ډپریشن ته تلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لاره نه ده، او دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي دا ورسره.
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي. د کورنۍ غړو ته څه مشوره لري له خپلو لوڼو سره خویندو سره څه مرسته وکړي چې دوی وسي کولی په خپل کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالات سمیږي؟
ډېره زیاته ونډه لري، بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ، بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري. د دې پر ځای چې دغسې یو مات ورته وکړي چې اوس بالاخره تر څه جوړ شو، د هغې د ملاتړ وکړي او کلکې حمایت ته یې ضرورت لري. ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم پسې تخریب کړي، ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ میرمنې ځپلې دي، رټلې دي. یعنی دا نه اجابه یې چې یو پلار هم خپله لور تخریب کړي. دوی د کلک ملاتړ وي. زه مطمئنه یم چې دغه فشارونه به له منځه لاړ شي ډېر زر.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په برخه کې او د پانتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه څه ده؟ دوی څه ډول فشار په طالبان راوړي چې میرمنې او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
دوی نه غواړم چې فشارونه دي لا زیات کړي، ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو، خو به درس او به تعلیم دا ناممکنه خبره ده. خواهش ورنه کوم، اله ورنه کوم، یعنی هر کلمات چې دوی وایي هغه ورته وایم چې تاسو میرمنې نجونې پرېږدئ چې هغوی درس ووایي، پرېږدئ چې هغه خود کفا شي. تر کومه چې زموږ میرمنې درس ونه وایي، زموږ لوڼې درس ونه وایي، دا وطن هیڅ وخت نه جوړېږي. دوی اوس دا وایي که نه چې مثلا نجلۍ ته د نجلۍ درس ورکړي، نو هغه استاد له کومه شي چې دې ته درس ورکړي؟ هغه استاد خو باید جوړه شي. نو موږ هغه شرایطو ته نه یې رسېدلي.
قدر من دوستان، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول حکم کې لشبګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره حتمی شوه. حجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېد. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وزنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې حده چې اوس د دې په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. دا خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره پیغام پرېږدي. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 8. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی او دوم او تم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. د وم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل او خونکي راته ویل چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به خونکي موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصر باید له یو بل سره تعامل وکړي چې دریم کیمیاوي عنصر رامنځته شي. دا پوښتنې ښوونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرنی وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسې په ورځني ژوند کې حتمن کړي دي یا لیدلي مو دي. نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې ده تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دي؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یوځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یوځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی درا واخسي بل شی ته جوړ واچوي، د یو شی څخه جلا بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یوځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یوځای کیږي، موږ ته چش په لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي. دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یوځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به چیش ته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یوځای سي چیش په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو. په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ ایچ ټو پلس او ټو ګیوز اس، یا په لاس راکوي، ټو ایچ ټو او. دغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یوځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط د دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ یې لنډ ډول څنګه لیکو؟ ان اے معنی سوډیم او سی ایل معنی کلورین. ان اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه، دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه، کیمیاوي معادله بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوای تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس، انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي، او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تاته چش په لاس درکوي، حاصل په لاس درکوي. حاصل 2H2O معنی اوبه، اوبه یې په لاس درکړلې، دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله، او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شانو دلته شاید ډیر شان وي. د ګره سره یوځای کیږي کیږي کیږي، په ریاضي کې د مساوات علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یوځای سوي دي، هر شی چې کړي دي، په نتیجه کې تاته هر شی چې په لاس در کړي وي، دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي. حاصل بیا چې شته وایي نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یوځای سو، وسوځل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل بیا دا به غلطه معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، یوه برخه تعامل کوونکي، یوه برخه تعامل علامه ده، او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي، په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخوا ته څه پیښ شوي دي، او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، دا ځل یې تاسې ولیکئ. دلته څه شی راځي؟ دلته چی شي راځي؟ دلته چی شي راځي؟ کوم چیرې په یاد وي دسې به ولیکي چې دا ځای کم شی وو، هغه خو نه زه نه درته وایم، دا ځای کم شی وو او دا ځای کم شی وو. دا که چیرې ساس په یاد دي نو ورته ولیکي، او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړي. کوم چیرې جوابونه دا ډول وي، تاسې بالکل صحیح یاست، او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوی.
خون کی د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي کیمیا. د اتم ټولګي په کیمیا کې نن تیزابونه او القلیګان لولو. لومړی خون کې په لنډه توګه د تیزابونو او القلیګانو د جوړښت په اړه راته معلومات راکوي. په دوام به خون کې راته وایي چې د خوړو په بڼه د انسان د استفادې وړ تیزابونه کوم او په کومو خوړو کې موجود دي. دا به هم واورو چې له القلی څخه د انسان د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي.
تیزابونه او القلی په کورونو او صنعت کې زیات استعمال لري. سرکه چې په سلاد کې ترې استفاده کیږي د سرکې تیزاب لرونکې ده. د لیمو جوس د سیتریک تیزاب لرونکی دی. ویټامین سی چې د لیمو د میوې په کورنۍ کې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنی خوړلو په وخت کې لوړ بیای یو تیزاب دی. ویټامین سی یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم یادیږي. د مالګې تیزاب په معده کې شتون لري او د غذا په هضم کې مرسته کوي. همدارنګه القلی د استعمال زیات ځایونه لري. سوډیم هایدروکساید د صابون په جوړولو، کاغذ جوړولو کې په کار وړل کیږي. کلسیم هایدروکساید سیمنټ په جوړولو او پلستر کې استعمالیږي. امونیا د کورونو په ډیرو پاکوونکو محلولونو او همدارنګه د کیمیاوي سرې په جوړولو کې په کار وړل کیږي. دا ټول چیشي تیزابونه او القلیګان دي چې په آینده درسو کې نور هم پسې وایو. تیزابونو تعریف. تیزاب یا اسید کلمه اسید د یونانی کلمې اسیدوس څخه اخیستل شوی دی، مشتق شوی دی چې معنا یې تریوالی دی. اسید خپل چشته وایي اسیدوس څخه اخیستل شوی دی چې هغه یونانی کلمه ده چې معنا یې تریوالی دی. یعنی کله چې موږ د تیزاب یو شی خوند ګورو د هغه خوند به چی شي؟ تریو وي. خو د تیزاب خوند باید ونه کتل شي ځکه تیزاب په بیټری کې هم کاریږي. او تیزاب خپله کې موږ دغه لغات تجزیه کو څه معنی لري؟ تیز آب. تیز آب معنی تیز اوبه. نو دا که چیر موږ دغه تیزاب خوند وګورو، تیزاب بیټری تیزاب دي کې سړی وخوري یا وڅښي معلومدار خوله سوزي، دننه بدن کې دننه غړي ټوله سوزي یا خرابېږي. دا هم تیزابونه دي. که تاسو چیر لیدلې وي هر پیک تیزاب دي په تشناب کې کموډ تور اچوي بیا هغه کموډ شاوخوا په پاکوي. نو تیزاب اصلي کاري صفايي د برق تیرول دي. ډېر وظیفې لري. خو د تیزاب د لغات اسید اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوی دي چې معنا یې څه ده؟ تریووالی. تیزابونه اکثره مرکبات H2 عنصر لري یا هایدروجن عنصر لري. د تیزابونو اکثر مرکبات په ځان کې شیش لري، هایدروجن لري. نو په دا خاطر اکثر مرکبات چې هایدروجن ولري هغه ته موږ تیزابونه وایو. تریو خوند لري. د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي. په عموم کې خوند سره راول دي تریو دي. مثلا لیمبو یو تیزاب دي، تیزابي خاصیت لري او تریو خوند هم لري. خو هغه که موږ وخورو موږ ته دومره تاوان نه کوي. مګر که چیر د بیټری تیزاب خوند بیا وګورو بیا ژبه سوزي. خرابونکي او یا سوزونکي دي. خرابونکي یعنی پر یو شي که تویسي هغه شی خرابوي، سوزونکي که پر یو شي واچوو هغه شی سوزوي. یعنی سوزول حتما دانه دي چې اور رچوي، شوړوي، خرابوي. برق تولیدونکي دي. پوبلن حالت کې که چیر تاسو لیدلی د بیټری تیزاب ته خلک اوبو رچي یا د دکانونو کې بیټری ته خلق وګوره چی، نو دا چیش دی؟ برق تولیدونکی دی. او هغه په کمالت کې په اوبلن حالت کې. لیټمس کاغذ دا ډیر یو ډول کاغذ دی، سور رنگ ته بدلوي. لیټمس کاغذ ژړ کاغذ دی. دا کچیری بل رنگ ژړ رنگ وي او موږ تیزاب تر واچو سور رنگ ته بدلوي. دا مثالونه دي. د مالګې تیزاب هایدروکلوریک اسید، هایدروبرومیک اسید، نایتریک اسید، سلفوریک اسید، فاسفوریک اسید د پښتو نوماندې. سیټریک تیزاب سیټرس میوې، لیمبو کورنۍ. سرکې تیزاب سرکه، لیکټیک تیزاب مستا یا مستیج موږ ورته وایي. سکاربیک تیزاب د لیمو د کورنۍ. کاربونیک تیزاب شربتونه دی چې دا کوکا کولا کې کاربونیک تیزابونه کاریږي. دا ټول چې شي دي تیزابونو مثالونه دي. دا هم لیټموس پیپر دی یا لیټموس کاغذ دی. ژړ دی که چیر ما تیزاب تر اچوي هغه رنګ چې شته واوښتي سور ته واوښتي. دغه وګوري دغه نفر یو دانې لیمبو خوړلی دي مخې دا رقم سوی دي. او بل موږ ویلي وو چې تیزاب په بلن حالت کې برق تولیدوي یا تیروي. دا اوس مایز د تیرولو مثال دی. خو که چیرې بیټرۍ تر واچول سي د بیټرۍ دوه سره یو ګروپ تر بسته کې بیا ګروپ هم په لګېږي لکه دی چې دی پی ایچ اووه پی ایچ څلور د تیزابونو پی ایچ چې دی تر اووه لږ وي. دا اندازه مایز په یاد لري. نور به په آینده کې تاسو په لوړ سیمپو کې ویل سي. تیزابونه او الکلي دواړه په پی ایچ سره اندازه کیږي. د د پی ایچ د تیزابو پی ایچ که تر اووه ډیر سو هغه بیا تیزاب نه دي هغه بیا الکلی دي. او که پی ایچ تر اووه لږ وو نو بیا هغه تیزاب دي. دغه مواد تیزابي دي. دغه مواد تیزابي دي. دا تیزابي دي. دا تیزابي. دا تیزابي. دا تیزابي. دا بیا نیوټرل یا خنسا مواد دي. دا هغه مواد دي چې نه تیزابي دي او نه هم کلوي یا الکلی مواد دي.
د تیزابونو په درس کې مو واوریدل چې 15 ډوله تیزابونه موجود دي او هر یو له دغو تیزابونو څخه ځانګړی خاصیت لري او د ځانګړي هدف لپاره استعمالیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دوام زو او د نهم ټولګي کیمیا پیلو. نن به په نهم ټولګي کې مرکبونه ولولو. لومړی لولو چې مرکبونه په دوو برخو ویشل شوي، عضوي او غیر عضوي مرکبونه. ښوونکی دا راته وایي چې د عضوي مرکبونو سرچینې کومې دي او د غیر عضوي مرکبونو کومې. د عضوي مرکبونو یوه ځانګړنه دا ده چې دا مرکبونه له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړیږي.
کمپاونډز پر دوه ډوله دي، یو عضوي او یو غیر عضوي. یعنی مرکبات پر دوه ډوله دي، یو عضوي د ژوندي موجوداتو، یو غیر عضوي چې د غیر ژوندي موجوداتو وي. راځو قرار قرار دا وایو چې دا څه ډول دي. عضوي مرکبات، عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. کاربن، هایدروجن، اکسیجن. د عضوي اصطلاح هغه وخت منځته راغله چې د کیمیا علم په لومړي پړاوونو کې ترسره کول او داسې عقیده موجوده وه چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندیو اجسامو په بڼه کې جوړ او منځته راځي. یعنې داسې یو فکر و چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندي اجسامو په ډول دي. اوس هم عضوي مرکبات چې کله موږ وایو چې د ژوندي اجسامو مواد، یعنې هغه مواد چې ژوندي اجسام پکښې کې وي. په 1908 میلادي کال کې سیډنی عالم برزیلیوس خپل عقیده څرګنده کړه چې عضوي مرکبونه په ژوندي موجوداتو کې د ځانګړي حیاتي قوې ویټل فورس په مرسته جوړېدلی سي. بیا په 1908 کې برزیلیوس په نامه عالم دا خپله یو نظریه ورکړل چې عضوي مرکبونه خپله په ژوندي موجوداتو کې ویټل فورس په نامه یو قوه ده، د هغه په مرسته جوړېدلی سي. نو عضوي مرکبات څه شي دي؟ کاربن، هایدروجن، اکسیجن لرونکي دي او د ژوندۍ موجوداتو جوړ اجسام دي. کوری دا ټول عضوي مواد دي. دا عضوي مواد دي. دا اوبه، څو ډوله رنګونه، دا ټول عضوي مواد دي. ماهی دي، چنګاښ، غوندي ماهی دي، ماهی دي او دا نور غوښه ده. دا ټول عضوي یا هغه شیان دي چې حیاتي ارزښت لري. حیاتي ارزښت چې ولري هغه ته عضوي مرکبات وایي. او د چی څخه جوړ دي؟ اکثر مجموعه یا نه نیوی یا نیوی پیسه د مجموعه کاربن، هایدروجن او اکسیجن وی. دا بیا فرقونه دي. د عضوي او غیر عضوي ترمنځ فرقونه څنګه دي؟ دا خو نو ډیر دي، زه به تاسو خلاص وایم. عضوي مرکبونه په ځان کې کاربن کاربن اشتراکي اړیکه لري. غیر عضوي مرکبونه د اتو حضور په شاوخوا کې چې دي هغه کاربن کاربن اشتراکي اړیکه نه لري، نورې اړیکه هم لري. په عمومي ډول عضوي مرکبونه د سوځېدو وړ دي، زیاتې تودوخې په اثر تجزیه کیږي. ایشېدو او ویلې کېدو ټکي یې ډېر کم دي، مګر د غیر عضوي مرکبونو سوځېدو وړتیا نه لري. لږ شمېر عضوي مرکبونه سوزي، زیاتره یې نه سوزي. غیر عضوي مرکبونه د ویل کېدو شیدو ټکي ډېر لوړ دي. عضوي مرکبونه تعاملونه ورو دي، کتلیز ته ضرورت لري. د عضوي مرکبونه تعاملونه ورو دي، مثلا موږ چې ډوډۍ خورو داسې نه دي چې دا فتن هغه عزم سي. موږ ډوډۍ په درې ساعته په څلور ساعته په بدن کې قرار قرار ازمیږي. په معمولي توګه غیر عضوي مرکبونه تعاملونه بیا ګړندي دي، زیاتره پرته له تودوخې او کتلیز څخه سرته رسیږي. غیر عضوي مرکب لکه تیزاب، تیزاب چې کله موږ پر یو شی واچوو هغه شی وسوځي، نو دغه تعامل تیز سو. په عمومي توګه د عضوي مرکبونو مالیکولي کتله زیاته ده، د غیر عضوي مرکبونو مالیکولي کتله کمه ده. عضوي مرکبونه په عمومي ډول اشتراکي رابطې لري، غیر عضوي مرکبونه آیونیکي قطبي اشتراکي اړیکه لري. عضوي مرکبونه برېښنا نه تیروي، غیر عضوي مرکبونه برېښنا تیروونکي دي. دغه ځینې فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ. غیر عضوي خو موږ وروسته وایو، خو د عضوي تعریفونه تعریف موږ ویلي چې د هایدروجن، اکسیجن او کاربن مرکب جوړ ته عضوي مرکب وایي. په عضوي مرکباتو کې اړیکې، عضوي مرکبات په ځان کې اشتراکي اړیکې جوړوي. اشتراکي څه معنا؟ چې الکترونونه په مابینځ کې مشترک ږدي، یپله یو عنصر ګټه ځینې اخلي بیا بل عنصر، او په هغه کې یو ګونی اشتراکي اړیکه د دوو اټومونو ترمنځ د یو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. د یوې کرښې په واسطه ښودل کیږي، لکه د ایتان مالیکول کې د کاربن کاربن اټومونه او د کاربن هایدروجن اټومونه ترمنځ یوه ګونی اړیکه لیدل کیږي. دغه مثال ته راسي، دا د دوو هایدروجنو ترمنځ یو ګونی اړیکه ده، یا یوه دانه بونډ دی، دې ته سنگل بونډ یا یو ګونی اشتراکي اړیکه وایي. دوه ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړو الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. دا اړیکه د دوو کرښو یا ډبل بونډ په واسطه ښودل کیږي، چې د ایتالین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ په لاندې اول فصل اووم شکل کې لیدل کیږي. هغه بیا دا ډول دی، ګوري دا اکسیجن دی، دا اکسیجن تر مابینځ ډبل بونډ دی. ډبل بونډ چې ولري دوه ګونی اشتراکي اړیکه، سنگل بونډ چې ولري سنگل یوه ګونی اشتراکي اړیکه. درې ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، او د درې کرښو په واسطه یعنی ټریپل بونډ په واسطه ښودل کیږي. دا اړیکه د اسټرین په مالیکول کې چې په اول فصل اتم شکل کې لیدل کیږي، د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په اسټرین کې د کاربن ترمنځ دی، او دلته په نایتروجن بونډ کې د دوو نایتروجنو ترمنځ ټریپل بونډ یا درې ګونی اشتراکي اړیکه ده. نو درې ګونی چې درې بونډ ولري، دوه ګونی دوه بونډ لري، یو بونډ سنگل بونډ چې دی هغه یو ګونی دی. غیر عضوي مرکبات په کارخانو صنعتي ځایو کې جوړیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي. دا بیا هغه مرکبات چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن اټومونو شمیر یا عناصر شمیر پکښې لږ وي، بلکې فلزات ډیر وي پکښې کې، هغه ته بیا چې شوای غیر عضوي مرکبات وایي. لکه المونیم، لکه دغ فولاد، یا د اوسپنې یو دیګ، یا دغه د اوسپنې دیګ، د بل دیګ، د مسی دیګ، روی دیګونه چې دي، دا بیا ټوله غیر عضوي دي. غیر عضوي څه معنا؟ چې د ژوندي موجوداتو مواد پکښې کې نه وي. دغه شامپوګانې دي، صابونونه دي، دا ټوله مواد چې دي غیر عضوي دي. ولې؟ نباتات، حیوانات او ځینې نباتي دواوې چې دي، دا ټوله عضوي شیان دي چې ژوندي موجوداتو خاصیتونه یو څه ولري، هغه مواد ته موږ چې شوای عضوي شیان وایو. غیر عضوي مرکبات ټول ټال د پنځو لکو په شاوخوا کې دي. ځینې ځایو کې اته لکه ویل سوي دي، ځینې ځایو کې پنځه لکه ویل سوي دي، خو فرق لري. مثالونه یې تیزابونه، صابونونه، تعمیراتي مواد، برقي سامان آلات او داسې نور ډول ډول شیان شته چې هغه ټوله په غیر عضوي مرکباتو کې راځي.
مرکبونو په برخه کې مول وستل چې مرکبونه په خپلو کې درې ډوله اړیکې لري، او د دوی ترمنځ هر اړیکه د یو کیمیاوي حالت لامل ګرځي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
مننه چې درسي ساعت مو تر پای واورېده. نو د دریو ټولګیو د کیمیا مضمون نننۍ درس هم دلته پای ته رسیږي. تر بل درسي ساعت مو پخته سپارم.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.